دشتور ایک سارانی جنگل و دریا بانی سربرز و فوسارانی بوسانو باغی وطن شیر
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستان او زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. افغان ولسمشر وایي د امریکا له 3000 تر 5000 پورې اضافي سرتیري چې خی افغانستان ته واستول شي د دې هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره کافي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. په یو بل رپورټ کې اوري چې د بلخ والي عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته ناڅرګند هلیکوپټر داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرستې کوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له سفی الله ستانکزی اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بامیان ولایت ته ولاړ او هلته د یکاولنګ در یوسف سړک پرانیست. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ویلي خپلواک او فعال مطبوعات د تیرو څوارلسو کلونو لویه لاسته راوړنه ده او پر دوی حملې هیڅکله د افغانانو هوډ نشي کمزوری کولی. او رویټرز خبري اژانس ویلي د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکارانو تیر کال 13 واره له کرملین او د روسیې له ځینو چارواکو سره اړیکې ټینګې کړې دي. خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بامیان ولایت ته ولاړ او هلته د یکاولنګ در یوسف سړک پرانیست. محمد اشرف غنی د دې پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې په دې سره به بامیان د تحرک په مرکز بدل شي. ښاغلی غنی وایي دا پروژه د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلې ده. داسې په خوښیو باید ولمانځل شي لکه څنګه چې د سلما بند د افتتاح لپاره وشوه، ځکه چې په دې پروژې سره نه یوازې د بامیان لارې نه خلاصیږي بلکې دا ولایت د افغانستان په خوځنده زړه بدلیږي. د یکاولنګ در یوسف سړک 178 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نږدې 214 میلیونو ډالرو په لګښت د یو چینایي شرکت لخوا په 3.5 کلونو کې جوړیږي. دغه سړک مالي لګښت د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیسته. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ویلي خپلواک او فعال مطبوعات د تیرو څوارلسو کلونو لویه لاسته راوړنه ده او پر دوی حملې هیڅکله د افغانانو هوډ نشي کمزوری کولی. دغه سفارت په افغانستان کې د امریکا د شارژ دفیر هوګو لارنس له قوله نن په یو بیان کې دا خبرې کړې دي. د امریکا سفارت په دغه بیان سره په جلال آباد ښار کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ پرونی برید غندلی دی. تر دې مخکې هم د خبریالانو ګڼو مدافع ډلو د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون یون بریت غندلې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې بیا د دې ترڅنګ چې د یادې حملې د څېړنې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې چارواکو د یادې حملې په اړه معلومات درلودل خو په مخنیوي کې پاتې راغلل. په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ په پرونی برید کې د دوو پولیسو په ګډون دغه تلویزیون څلور کارکونکي وژل شول او د وو پولیسو په شمول ولس تنه پولیسي وګړي ټپیان شول. او وروسته خبر ده چې امنیتي چارواکي وایي د بدخشان ولایت لپاره نوی امنیه قمندان ټاکلی دی. محفوظ الله اکبری د پولیسو د 308 زون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې مل پاسوال عبدالخالق اقصایی د کورنۍ چارو درت لخوا د بدخشان د امنی قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د ځینو ریپورټونو له مخې د کورنۍ چارو وزارت لپاره د ستر امنیتی موینیت په خاطر هم نوې موین ټاکل شوې ده. خود کورونی چارو وزارت تر اوسه پورې دا مسأله نه ده تایید کړې. اوس هم د سیمې او نړۍ ځینې مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکارانو د تیر کال د انتخاباتي کمپاینونو په وروستیو اوو میاشتو کې 13 واره له روسي چارواکو او هغو خلکو سره اړیکې ټینګې کړې چې له کرملین سره یې اړیکې درلودې. رویټرز خبري اژانس د خبر نن په یو رپورټ کې د یو شمېر برحاله او پخوانی چارواکو په حواله کړې چې نومونه نه دي اخیستي. په رپورټ کې راغلي چې د ټرمپ سلاکارانو د ټلیفون او برېښنالیکونو له لارې اړیکې نیولې دي. رویټرز ته سرچینو ویلي چې د دغو اړیکو څېړنه د هغو تحقیقاتو یوه برخه د چې په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې او د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ټیم سره د اړیکو په اړه کیږي. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ په پاکستان امر وکړ چې د هند سمندري ځواکونو په خوانی افسر د اعدام نکړي. دا پریکړه یادې محکمې نن غرمه مهال وکړه. د عدالت نړیوالې محکمې د کلبوشان یادف د اعدام د ځنډولو په خاطر د هند تر غوښتنې وروسته دا پریکړه کړې ده. پاکستان ویلي کلبوشان یادف د جاسوسۍ په تور تیر کال په بلوچستان ایالت کې نیول شوی دی، خو نوی ډیلی ویلي کلبوشان یادف جاسوسي نه کوله او د بند پر مهال ورته د وکیل د نیولو یا سلا مشورې حق نه دی ورکړل شوی. په کلبوشان یادف د جاسوسۍ او تروریزم د ملاتړ تور پورې دی او د پاکستان یوې پوځي محکمې په اعدام محکوم کړی دی. ملګری ملتونه وایي کېدای شي د عراق په شمال کې د موسل د جګړې د تودېدو په خاطر 2,00,000 نور کسان له سیمې ووزي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو د چارو همغږي کوونکي لیس ګراندي ویلي له موسل نه د وتونکو کسانو شمیر دومره زیات دی چې د ملکیانو د خوندیتوب او مرستې رسونې لپاره هڅې ستونزمنه وي. اغلی ګراندي ویلي خلک په سخت حالت کې له خپلو سیمو تښتي او له میاشتو راهیسې درملو، اوبو او سمو خوړو ته لاسرسی نه درلود. په موسل کې له تېر اکتوبر چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له کنټروله د دې ښار د خلاصون لپاره عراقي پوځیانو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي مرستو په مټ عملیات پیل کړل، تر اوسه 100,000 کسان بې ځایه شوي دي. او تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په هغو خلکو چې د ایران د راکټي پروګرام سره اړیکې لري د تازه بندیزونو په لګولو انتقاد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن په یو تلګرام کې ویلي دا کار د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنوي. ښاغلی قاسمی د نوي بندیزونو لګول د اټومي تړون د مثبتو پایلو د کمولو په خاطر د امریکا بدنیتی بولي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي نن د ایران په دوو دفاعي چارواکو، یو ایراني شرکت، یو چینایي وګړي او درې چینایي شرکتونو تحریمونه لګولي دي. دغو بندیزونو د لګولو هدف د ایران له اټومي له راکټي پروګرام د دوی ملاتړ خودل شوی دی. واشنگتن ویلي ایران سره د اټومي تړون په اساس به لری شوي بندیزونه په عادي حالت پاتې وي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل چې صفی الله ستانکسی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا درینا تر 5000 پورې اضافي سرتیری چې خای افغانستان ته واستول شي د دې هیواد امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره کافي دي. محمد اشرف غنی د خبرې له ټایمز مجلې سره په یوې مرکې کې کړي. د دې مرکې جزئیات در سره شریکو. دا به موري چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي افغان ځواکونو د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون د حملې په اړه لوړاندې معلومات لرل، خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا بلخ والی عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته نامعلوم هلیکوپټر داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرستې کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که بختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان راتلونکي اونۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي او د نړۍ تر ټولو چاک سړی له روغتونه رخصت شو. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان ولسمشر وایي د امریکا درې نه تر 5000 پورې اضافي سرتیری چې افغانستان ته واستوي د دې هیواد امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره کافي دي. محمد اشرف غنی دا خبره له ټایم مجلې سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. افغان حکومت خپل 4-کلن پلان له وړاندې د امریکا له واکمنې ادارې سره شریک کړی او خپلې غوښتنې او اړتیاوې په ګوته کړې. د دې رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر نه اورو.
افغان ولسمشر ویلی هغه درې تر 5000 پورې اضافي امریکایي سرتیری چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته پر لیږلو غور کوي د افغانستان د امنیتي وضعیت کابو کولو لپاره کافي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د می پر یو ولسم نیټه له ټایم مجلې سره یو ځانګړې مرکه کړې چې د پنځمې پر ورځ، یعنې د می پر 13 نیټه خبره شوه. په دې مرکه کې ښاغلی غنی د 5000 اضافي امریکایي سرتیرو د بسنې دلیل دا ښودلې چې دغه په خبره افغانستان د فرقو په سطحه پوځي سلام مشورو ته اړتیا لري. ولسمشر غنی زیاتوي چې د قلوردوګانو په سطحه افغانستان مشاورین لري، خو د فرقو په سطحه د افغانستان ځواکونه اضافي ملاتړ ته اړتیا لري. وړاندې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي، افغان حکومت خپل 4-کلن پلان له ولسمشر ټرمپ سره شریک کړی دی او په دې پلان کې خپلې اړتیاوې او لومړیتوبونه ذکر کړي دي. ولسمشر غنی ټایم مجلې ته ویلي چې د دې پلان په جوړولو د افغانستان د ملي امنیت شورا ورسره موافقه ده. ښاغلی غنی وایي د خپلو متحدینو په اجرایي پریکړو کې مداخله نه کوي او نه هم غوښتنې مطرح کوي. دوی وایي هر څه باید د ګټو پر اساس او پر واقعیتونو ولاړ وي. ولسمشر غنی وایي په 2014 کال کې په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت له ختمېدو سره د امنیتي مسولیتونو انتقال یو تر سره سوی عمل دی، او په دې اړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور یو ځل بیا په خوانی شمیر ته ورسیږي، نه د نړیوالو د علاقې وړ خبره ده او نه هم په افغانستان کې دننه څوک ورته لیوالتیا لري. د شغلی غنی په خبره هغه لاره چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه په افغانستان کې پر مخ وړي د دوړخیزو امنیتي موافقو پر اساس ده. اوس مهال په افغانستان کې د ناتو ائتلاف شاوخوا 13,000 سرتیری دیرته چې په دې کې 8,300 امریکایي سرتیری دي. دوی افغان ځواکونو ته پوځي سلام مشورې ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د ټایم مجلې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له نړیوالو اضافي سرتیرو پرته په افغانستان کې امنیت ټینګېدای سي وویل، بله امنیت راتلای سي. د افغانستان جګړه د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده چې اورس تربلې لا بدتر سوی ده. د راپورونو له مخې د افغانستان د خاورې 80% د حکومت تر کنټرول لاندې ده. افغان ځواکونو پر طالب وسلوالو سربیره د داعش یا اسلامي دولت ډلې او نور وسلوالو ډلو سره په جګړه بوخت دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د ننګرهار پر ملي راډیو تلویزیون د حمله په اړه لولاندې معلومات لرل خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دې کمیټې غړو د پنځشنبه پر ورځ یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت باید هغه کسان مجازات کړي چې دې پیښې د مخنیوي په اړه غفلت کړي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي هغه کسان بدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په دې مسله کې وظیفوي غفلت کړي. سباون کاکړې په اړه رپورت لري.
د افغان خبرلانو د خوندیتوب کمیټې مسولین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي، خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونه شو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه کمیټه له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي.
باید این مسئله بررسی شود که مشکل کار در کجا بوده بود.
دوی دا مسئله باید وڅرل شي. کاری ستونزه په کوم ځای کې و؟ سره له دې چې والی او امنیتي ارګانو په دې اړه راپور درلود، خو لوړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تورستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري، خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه لا یاد وځي او بل پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې تیر ورځ څلور انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو تلویزیون ډله ییز برید وکړ. په دغه ډله ییز برید کې چې درې ساعته دوام وکړ، د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو تر څنګ پکې د ملي راډیو تلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي، او همدارنګه د او امنیتي سرتیرو په ګډون پکې 11 تنه ولسی وګړي ټپین شوي دي. دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه، خو د ننګرهار د والي ویانا تاوله خوګیاڼي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې اړه وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وو او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وو، خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
موږ په لومړني معلومات ترلاسه کړي وو، شریک شوي دي د اړوند ارګانونو سره. په دې برخه کې د ولایتي ادارې دریځ چلند ترسره کیږي او هغه کسان چې هغوی په دې برخه کې کار نه کړی قانوني چلند راغوسته وشي.
په ورته وخت کې بیا د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاده پیښه د اندېښنې وړ ده او دغه مسله د حکومت له نړیوالو بې طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو کابل.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له 12 منټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبري شي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ولسی جرګې له لوري د سلب صلاحیت شوی وزیرانو برخلیک د سترې محکمې پریکړې پورې اړه لري. دا دی ریاست ویان مجیب الرحمن د پنځشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل ځینې هغه وزارتونه چې د سرپرست وزیرانو لوري اداره کیږي کاندید وزیران ورته معرفي شوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
که څه هم شاوخوا و میاشت وړاندې د ولسی جرګې له لوري د بودیجې د کم مصرف له امله د کابینې او وزیران بې واکه سول، اجرایی ریاست ټینګار کوي چې حکومت د سلب صلاحیت شوی وزیرانو د سرنوشت په اړه د سترې محکمې پریکړې ته منتظر دی. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د بې واکه شویو وزیرانو په اړه حکومت ځینې ملاحظات لري او په دې اړه بستره محکمه وروستۍ پریکړه کوي.
در برخی از وزرا
هوای تر اوسه هم حکومت د سترې محکمې پریکړه ته سترګې په لاره دی او ځینې وزیران معرفي سوي او دا لړۍ همداسې روانه ده او هیله ده چې دغه بهیر ژر بشپړ سي او په ځینو برخو کې حکومت جدي نیوکې لري. حکومت د پارلمان د تصمیم په اړه د سترې محکمې پریکړې ته منتظر ده. که څه هم ښاغلي رحیمي په دې اړه چې ستره محکمه به څه وخت پریکړه کوي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې هغه وزارتونه چې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي کاندید وزیران ورته معرفي سوي او د نورو د معرفي کېدو لړۍ همداسې روانه ده. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې ولسي جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ وویل تر هغې چې حکومت د سرپرست وزیرانو پر ځای کاندید وزیران معرفي نه کړي، ولسي جرګه به درې معرفي شوي وزیران په ایجنډا کې شامل نه کړي. تیره اونۍ جمهوری ریاست د دفاع، قانونو او پیترولیم او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کړل. په ورته وخت کې د اطلاعاتو، فرهنګ، سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې شاوخوا اووه میاشتې وړاندې له 70% څخه د کمې بودیجې د مصرف له امله او وزیران سلبي صلاحیت کړل. ولسمشر محمد اشرف خنی دغه موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله او وزیرانو ته یې حکم وکړ چې د پریکړې تر وخته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې سترې محکمې ویلي وو چې د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو په اړه یې څېړنې نه دي تکمیل سوي. له بل لوري د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د قانون له مخې هر څومره چې ژر کېدای سي ستره محکمه باید په دې اړه خپله پریکړه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالبصیر حقیار ازادي راډیو ته وویل دا چې ستره محکمه په دې اړه په پلټنو بوخته ده، دا د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا ده. هغه وایي په دې اړه کوم ځانګړی وخت قید سوی نه ده، ولې قضایي منطق دا دی چې باید کم وخت په بر کې ونیسي او ډېر ژر پریکړه وسي. دا چې یو وزارت د یو وزیر تر ادارې لاندې وي او سرنوشت یې مجهول پاتې کیږي، ستره محکمه دلچسپي نه لري چې دا کار ژر وکړي. د ښاغلي حقیار په وینا ده چې ستره محکمه یو مستقل ارګان ده او د هیچا تر فشار لاندې نه ده، نو د هیواد ملي ګټو ته په کتو د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو سرنوشت ژر روښانه کړي.
دا بلخ والی عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته ناڅرګند هلیکوپټر داخلي کې ول وسلواله مخالفانو سره مرستې کوي. د بلخ والی د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په څلورم تلین غونډه کې وویل یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې طالبان پیاوړي کړي، خو هغه د کوم هیواد نوم وانه خست. اکرام الله اکرام په اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
روسل هغه چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې وسلواله مخالفانو ته د هلیکوپټرو په وسیله د مرستو رسولو په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د بلخ والي ته محمد نور د اندېښنې تایید کړي. خغلی نور چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په سلورم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې، د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخست، خو ویل چې په دې برخه کې د یو شمیر هیوادونو پالیسي بدلون موندلې او د داعش پر ضد له وسلواله طالبانو ګټه اخلي.
هلیکوپټر را تک چې مخکې مې نه تاییداوه، خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهېږم چې دا د آمو سیند له هغه غاړې راځي که د ډیورن له کرښې راوړي، له کومه ځایه راځي، خو راځي. او ټولو لیدلي چې دا هلیکوپټر ښکته کیږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي او ځینې شیان له ځان سره وړي.
دا د ملي یووالي د حکومت لومړنی والي نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپېژاندو هلیکوپټرو د را تک خبره کوي. له دې وړاندې د سرپل والي محمد ظاهر وحدت ویلي وو چې دوه ناپېژندل شوي هلیکوپټرې د سیاد ولسوالۍ په پشتې باغ سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي لیدل شوي دي. خغلی وحدت ویلي وو چې په غالب ګمان دي هلیکوپټرو وسلوالو طالبانو ته تجهیزات لیږدول. تېره اونۍ د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو داسې ویډیوګانې شریکې کړې چې پکې روسي الوتکې د افغانستان په خاوره کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کیږي. د افغانستان په جنوب د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرازق اخونزاده هم په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبره کړي وه. له دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړو او د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو خبره کړې وه چې په وینا یې په دې اړه شواهد او اسناد هم په واک کې لري، خو تر دې دمه د ښاغلي احمدزی په ګډون نورو افغان چارواکو په دې اړه د شویو ادعاو اسناد او شواهد نه دي شریک کړي. امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د روسیې د احتمالي پوځي مرستو په اړه خبرې کړې دي. روسي چارواکو له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا تماسونه نه یوازې د دې ډلې سولې ته د هڅونې په هدف تر سره شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په روسیو کې د دې مسلې د خصبې نوي په هدف شمال ته د سیړنو لپاره خپل یو پلاوی استولې وو. د دې وزارت وایي دولت وزیر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی لبیرته راګرځېدو وروسته خپلې موندنې د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره شریکی کړي دي.
په دې برخه کې څېړنې جریان لري چې معلومه شي چې آیا الوتکې راغلي که نه. دا مسله د ناټو د غوښ ملاتړ له ماموریت سره هم شریکه شوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي چې په دې برخه کې شواهد نه لري، خو په سیمه کې د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ په اړه اندېښنه لري.
په نړیواله کچه چې کومې شخړې رامنځته شوې داسې اندېښنې راپارولې چې افغانستان یو وار بیا د لویو هیوادونو د سیالۍ ډګر ونه ګرځي.
له بل خوا د ولسي جرګې غړی نعیم لالی حمیزی له حکومت غواړي چې خلک له حقایقو خبر کړي او پرې نږدي چې افغانستان د روسیې او امریکا په ګډون د نړیوالو سیالیو په میدان بدل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ د والی عطا محمد نور هغه اندېښنه مو واورېده چې وایي د افغانستان خاورې ته نامعلوم هیلیکوپټرې داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرستې کوي. د پاکستان حکومت په کابل کې د خپلو دوو ډیپلوماټانو په نیونه سخت احتجاج کړی او په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي د اعتراض په دود د بهرنیو چارو وزارت ته وربللي. په دې اړه به تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
اسلام آباد په کابل کې د خپل دوو ډیپلوماټانو د نیولو له امله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته سخت احتجاج کړی او دا ډول کړنې د دوه اړخیزو اړیکو ضد بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره کړل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماتان د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي او تر څو ساعته ساتنې وروسته بیرته خوشې شوي دي. دغه رسنیو په خپلو راپورونو کې همدا شان ادا کړې وه چې ډیپلوماتان یې د نیول کېدا پر مهال د دغې ادارې لخوا ځورول شوي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور دغه وزارت ته وربللی، په دغه پېښې ورته شدید احتجاج کړی او دا یې د نړیوالو سفارتي ادابو خلاف کار بللی. دغه وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې وایي په کابل کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا دوه ډیپلوماتانو نیول د 1968 کال د ویانا له نړیوال کنوانسیونه سره اړونه ده. همداشان د دواړو هیوادونو د ورورولۍ او اړیکو ضد دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان چارواکي غوښتي چې په کابل کې د پاکستاني ډیپلوماتانو امنیت د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې د ډول پېښو مخنیوی وکړي. بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې نور تفصیلات نه دي ورکړي او نه هم له کابل تر دې دمه په دې تړاو څه ویلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماتان په داسې وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوي دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې تېره میاشت افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو د چمن په سپین بولدک کې نښته وکړه چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو تر منځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله. د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک کې د دغو دواړو خواو تر نښتې وروسته په چمن کې د پاکستان او افغانستان تر منځ د باب دوستي دروازه لا تر دې دمه د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 د ازادي راډیو خبرونه اوریدل کیږي. اوس په هم راشو د سیمې او نړۍ په اړه څو رپورټونه. د سعودي عربستان راتلونکي اونۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرنس کوربه توب کوي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې چې سعودي ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال جوړیږي د 500 اسلامي هیوادونو مشران ګډون وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل دروړي.
تمه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د لسګونو اسلامي هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د توریزم په اړه په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. انډیا ټوډے ورځپاڼې ویلي چې دا کانفرنس د راتلونکي شنبه او یک شنبه په ورځو په ریاض کې جوړیږي. په کابل کې د سعودي شارجه فیر د سه شنبه په ورځ ولسمشر غنی ته د سعودي د پادشا سلمان بن عبدالعزیز بلنه ورکړې ده. خو د ارګ یوې سرچینې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تر اوسه د ریاض په کانفرنس کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. انډیا ټوډے ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ به دې کانفرنس ته د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځې پر ضد د مبارزې په اړه څرګندونې وکړي. د ولسمشر ټرمپ د اداري او مقام د نوم نه خودلو په شرط د هندي ورسپانې ته ویلي چې د ریاست په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان او د نړۍ په دغه برخه کې سخت دریزي د اوجدي او لوی بحث په توګه مطرح شي. تر اوسه سعودي چارواکو دا نه ده تایید کړی چې آیا ولسمشر ټرمپ به له خپل افغان سیال محمد اشرف غني او یا د پاکستان له صدر اعظم سره جلا کتنه ولري او کنه. انډیا ټوډې ورسپانې ویلي د سخت دریزۍ موضوع به د ناټو تړون په راتلونکي غونډه کې هم د ولسمشر ټرمپ د ګډون په ترڅ کې مطرح شي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي پنجشنبه د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 پګنوي اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر روبرت مولر د امریکا د تیر کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د تحقیقاتو ځانګړې سلاکار وټاکل شو. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټان په دې اړه پر خپلواکو پلټنو ټینګار کوي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت د دغه هیواد د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په خوانی مشر روبرت مولر د هغو تحقیقاتو د ځنګړ سلاکار په توګه ګمارلی چې د امریکا د تیر کال ولسمشر انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې او روسیې ترمنځ د احتمالي جوړجاړي په اړه کیږي. دا پریکړه وروسته لاغه وسو چې د امریکا په کانګرس کې جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو په پرله پسې ډول د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د بې پرې تحقیقاتو غوښتنې ډېرې کړې. داسې ادا کېږي چې د امریکا د 2018 کال ولسمشر انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه او د هغه د دیموکراتي سیالې هیلری کلینټن په تاوان مداخله کړې وه. د امریکا متحده ایالاتو د لوی څارنوال مرستیال راد روزنستاین وایي د دغو تحقیقاتو لپاره د ځانګړي سلاکار د ګمارلو پریکړه د لپاره نه د کړی چې یو جرم سوی دی، بلکې د باور دا دی چې دا کار کولای شي د امریکا خلک د پلټنو په نتایجو قانع کړي. د ازادي رادیو خبری مرکز د راد روزنستاین له قوله لیکلي چې وایي د خلکو ګټې ایجابوي چې زه دغه تحقیقات د شخصي صلاحیت لاندې راولم چې تر یو حده له عادي سلسله مراتبو په خپلواکه بڼه کېږي. ځنګړی سلاکار تر څارنوال متفاوت دی او خپلواک ګڼل کېږي. اوس مهال چارواکي دا تحقیقات د هغه پرسونل په مرسته مخته وړي چې په خپله یې ټاکلی دي. ځنګړی استازی دغه راز صلاحیت لري چې هر هغه مشکوک چې د تحقیقاتو په ترڅ کې موندل کېږي تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي. وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ د اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کومی له دندې لرې کړ، داسې شکونه پیدا شوه چې شایي سپینه ماڼۍ د عدلیې وزارت پر تحقیقاتو د اغیز لپاره کوشش کوي. دا تحقیقات تیر کال پیل شوی دی. دغه شکونه د هغو راپورونو تر خپرېدو وروسته ډېر شوه چې وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې دندې د پیل په لومړۍ اونۍ کې له جیمز کومی غوښتي وو چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه لاتینی اوتروی. د امریکا استخباراتي ادارو د روان کال په لومړیو کې داسې نتیجه اخیسته چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې مداخله کړې ده او د فدرالي تحقیقاتي ادارې پلاتني پر همدې اساس دي. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه ردوي.
د نړۍ تر ټولو چاغ سړی له روغتونه رخصت شو. د وی ورستۍ سروې لمخې په نړۍ کې پلسو کې یو سړی او په وو خزو کې و د چاغوالي په ناروغۍ یخت دی. فرانکو له دغه کسانو څخه یو دی. خدای د نړۍ د تر ټولو زیات وزن لرونکي کس ګڼل کیږي. ملالۍ بشیر د فرانکو د عملیات کې سکی.
هغه سړی چې باور کېږي په نړۍ کې تر ټولو زیات وزن لري، د چهارشنبې په ورځ له بریالي عملیات وروسته له روغتونه رخصت شو. دا وروسته له هغه چې د بایو پانکریاتیک بای پاس په نوم د معدې د کوچني کولو په عملیاتو سره د ژوند وژغورل سو. دغو عملیاتو 40 دقیقې دوام وکړ. د ځایي رسنیو په وینا 33 کلن هوان پیدرو فرانکو چې وزن یې 515 کیلوګرام وو، په روغتون کې د عملیاتو لپاره بستر سو ځکه په رژیم نیولې وزن نه کمېده. د می په نهمه د عملیات وسول او په روغتون کې تر نظارت لاندې وو. ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې مخ پر جوړېدو دی. تر عملیاتو مخکې فرانکو باید 115 کیلوګرامه وزن کم کړی وای چې دی په دې کار کې بریالی سو. د وزن د زیاتوالي له کبله به فرانکو د شکرې، زړه د حملې او بدن د غړیو له فعالیت د غورځېدو له خطر سره تر هغه وخته مخامخ وي چې اضافي وزن کم نه کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. یادونه کوو چې په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دا بلې خبری مجلې لپاره زرغونه منګل سټوډیو سره غلی او دا درسه.